ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سات سهار ته به جی سوید ازادي راډیو د دې سات خبری خبرونه ده. تر نه بجو به تاسو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالات او زموږ راډیو ورستي معلومات اورید. ازادي راډیو څخه دغه خبرونه نن د جمعې مبارکه ده، د اسد په نوښتمه باندې خبريږي د 1415 هجری لمریز کال او د اگست د میاشتې په 19 نیټه د 2014 میلادي کال. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو سرخط. د کندز او بغلان لوی لار پرانستل شو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د ماین پاکولو یو شمېر ادارې اندېښنه لري چې شایي د ماین پاکولو کار له خنډ سره مخامخ شي. او د روسیې حکومت بالاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 34 ساعتونو لپاره اور بند شي. پوره خبر نو واوري. د کندوز او بغلان لوی لار پرانستل شو. د ازادي راډیو خبريال لسمي وای چې لار کڅ هم نن سهار پرانستل شوې، خو امنیتي چارواکي وای چې د ورځې په جریان کې به پوسټي د لارې دواړو خواو ته واچوي او خلکو ته به د تګ راتګ امکانات لا زیات شي. د دې لارې د خلاصولو لپاره په عملیاتو کې بيګا لشتلجه شپته وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان دي. د خبره په بغلان کې د شاهین قولي اردو د دوهمي لیوا قومندان جنرال عبدالغفار ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې جګړه د پښیانو لسمی نیولې د ګرداب تر سیمه پورې ډیره شدیده و. جنرال عبدالغفار وویل چې په جګړه کې لشتل لژتلور لوی قومندانان وژل شوې دي.
حدود 25 نفر کشته دارن که از جمله 4 نفر افراد کلیدی بود.
دای وای چې د وسوالو طالبانو لشتل ژ 15 تنه وژل شوې چې څلور هغه لوی قومندانان پکې و چې تل باید د کشفی او استخباراتي ادارو پر رپورټونو کې نمونه خبرېدل. زیات کسان د هغوی لخوا زخمیان شوي هم دي. جنرال عبدالغفار بیگا ازادي راډیو ته ویلي و چې لار به د نن ورځې په جریان کې پرانستل سي. دا لویا لار د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې تیریږي چې امنیت یې خراب دی. د کندوز بغلان لار ته د هنی غوري ولسوالۍ له سقوط سره سم وسلوالو طالبانو بند کړی و. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د زیاتو سیمو ته د ورتګ امکان او له دې هیواد سره د نړیوالو مرستې محدودې شوې چې په دې ډول یې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په افغانستان کې میلیونونه ماینونه کښېښودل شول او داسې اټکل سوی چې د ماینونو پاکولو پروژه باید تر 2014 میلادي کاله بشپړه شوې وای. د افغانستان د خاورې له 5 برخو لږ څلور برخې اوس ماینونو پاکې دي، خو د دغه کار د سستوالي له امله د نړیوالې ټولنې هدف چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې له ماینونو پاک اعلان کړي لس کاله نور شاته غورځېدلی دی. افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې ډېره زیاته سیمه یې ماینونو نیولې ده. رویټرز خبري اژانس د ماین اکشن هماهنګۍ په نوم د ماین پاکولو د یوې پروژې د افغانستان د برخې د مسؤول محمد شفیق یوسفي په حواله ویلي چې څومره زیات وخت ماینونه په ځمکه کې پاتې کیږي هغومره د انساني تلفاتو امکان ورسره زیاتېږي. په افغانستان کې لږ تر لږه 600 کیلومتره مربع ځمکه لا هم زړو ماینونو نیولې او د جګړې سیمې له ماینونو ډکې دي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه په 3000 سیمو کې چې زیات خلک نږدې ورته اوسي ماینونه سته او د 1500 کوچنیو ټولنو د اوسیدونکو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د پاکستان پوځیان وکړ چې په خیبر ایجنسی کې د هوایی بریدونو په پایله کې لشترژې بولستنه وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوځ مخکې هم ویلي و چې په دې سیمه کې د سېشنبه په ورځ لشترژې دیارلستنه ملیشه وژلې دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان پولو ته نږدې د الګولا اچونکو په اتو اډو باندې د دقیقو هوایی او ځمکنیو بریدونو له امله یولستنه ترهګر پرون ووژل شول او څلور زخمیان شول. د پاکستان د پوځ دغه بریدونه په یوه لری غرنۍ سیمه کې سوي چې د آزاد خبریالان هلته نشي ورتلای، نو له دې امله د پوځ د غیدا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. د روسیې حکومت بالاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 34 ساعتونو لپاره اور بند وسي. د پریکړه د حلب ښار څخه د یو زخمي ځوان د حالت په اړه د ویډیو د خبرېدو تر اغېز لاندې شوې ده. د هلک په هوایي حمله کې زخمي شوی و چې د ویډیو خبرېدو یې د هلب ښار دننه د وحشت داسې څرګندونه وکړه چې ډېر خلک د نړۍ په کچه ورته حیران سو او اغېز یې ورباندې وکړ. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو زخمي ځوانکۍ وحشت ځپلی په امبولانس کې ناست دی، مخ او سر یې په خاورو او وینو لړلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سوریې د دغسې خواشینونکي تصویر پر خپرېدو اندېښنه څرګنده کړه او دا یوه ډېره زړه بوژنونکې پېښه وبلله. ویې ویل چې په سوریه کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria.
And دا امریکا د بارنی چارو وزارت ویندوی جان کربی د چوای په سوریه کې روان بحران پوځي حل نه لري. دی وايي متاسفانه د سوریه رژیم د پوځي حل مندل لپاره هڅه دوام ورکړی او له هغوی سره روسیه په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو کچو همکاري کړې ده. حلب شهر چې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو مرکز دی، له څو میاشتو راهیسې د رژیم ځواکونو محاصره کړی او د روسیه پوځي الوتکې په دوامدار ډول هوایي حملې پکې کوي. د روسیې یو جنرال سرګی کوناشنکوف پر نوویل چې راتلونکي اونۍ به د 340 ساعتونو لپاره په حلب کې اوربند وي او خلکو ته به د بشري مرستو رسولو هڅه وشي. هغه ملګرو ملتونو ته هم ډاډ ورکړ چې په حلب کې د هغوی د مرستو رسوونکو امنیت به ونیسي. د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي په جنوري کې د محکمې د پریکړې پر اساس په ایران کې د امریکایي زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته تهران ته 400 میلیون ډالر نقد ورکړی دی. دا د جنوري په 18مه د ایران لوري د زندانیانو خوشی کولو او د نقدو پیسو ورکولو ترمنځ د تړاو په اړه د امریکا لومړنی ښکاره تصدیق دی. خو د اوباما حکومت دا تړاو د جمهور غشتونکو د ګوند د غړو د تورونو برعکس شوډلی او ویلي دي چې پیسې په تاوان کې نه دي ورکړي، بلکې د اثر کولو لپاره کارولې دي چې د ایران نخوا د بندیانو خوشکېدو ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا د بارنوی چارو د وزارت او ویندوی جان کربی پرون وویل له شپږ دېرشو کلونو راهیسې د ایران او امریکا ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې نه وې، نو له دې کبله د تهران او واشنګټن ترمنځ بې باوري رامنځته شوې وه. مسکو پر هغو رپورټونو اندېښنه څرګنده کړې چې وایي د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ د اوربند خبر خپور شوی دی. د ایترتاس د خبری آژانس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی ماریا زخاروا ویلي دي چې په داسې حال کې چې افراطي ډلو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې ده، داسې رپورټونه چې د طالبانو او اسلامي دولت د ډلې ترمنځ اوربند شوی دی د اندېښنې وړ دي. او د امریکا متحده ایالاتو د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر د تاجکستان حکومت د 200 میلیون ډالرو په ارزښت موټرونه او د کمیونیکیشن یا د ارتباطاتو د چنګولو لپاره وسایل ورکړي چې خپل سرحدونه اورباندی وڅاري. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټونو په اساس د امریکا متحده ایالاتو سفیر په دوشنبه ښار کې پرون د دغو موادو د سپارلو پر مهال وویل چې دغه ملاتړ څرګندوي چې د مخدره موادو پر د مبارزې په اړه واشنگتن څومره جدي او د دغې مبارزې بریالیتوب ته تر کومه حده متعهد دی. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، سات سهار ته بجې او اته دقیقې دی وروسته به په خبرونه کې واوري. اوریدونکو تاسو نن په خبرونو کې واردل چې د کندوز او بغلان ترمنځ لاره پرانستل شوې ده، خو امنیتي ځواکونه ویلي چې د لا زیات امنیت ټینګول لپاره باید ورځې په جریان کې د لارې شاوخوا ته پوستې واچوي تر څو د خلکو تګ راتګ مطمئن شي. په دې خبرونه کې به د بغلان د ولایتي شورا د یو شمېر استازو خبرې واوري چې وایي حکومت د بغلان د امنیت په اړه خلکو ته حقیقي معلومات نه دي ورکړي. په دې خبرونه کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوې تبصرې هم اوریدلای شي. وابه چې هغو کسانو چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یې پخپله په شوروي اتحاد کې کودتا وکړه، هغوی اوس چیرته دي او څه کوي؟ په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. او د ازادي راډیو د نن ساعت د خبرونې د دې ساعت د خبرونې زیاته برخه د ډرامې لپاره ځانګړې شوې ده.
ایا په هیجی چې د رسنیو قانون هغه کسان ته څه جزا ټاکلې کوم چې په فیسبوک کې په خلکو تورونه لګوي او یا له انټرنیټ نه ناوړه استفاده کوي؟
تاسو که په دې اړه نه پوهیږئ نو د جرامې د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو اوریدونکو، اول به د خبرونی پایل په د رپورټونو پایل به له بغلان وکړو. د کندز او بغلان لوی لار پرانستل شوی د تاسو خبرونو کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله اوریدل چې لار کته نن سهار پرانستل شو. خو امنیتي چارواکو ویلي چې د ورځې په جریان کې به د لارې دواړو خواو ته پوستې چوي تر څو خلکو ته د تګ راتګ لپاره امنیت سمسي. د کندز او بغلان د لوی لارې د بندیدو له امله ډیر خلک په تشویش کې وو. د زیاتو خلکو لپاره یې ستونزې پیدا کړې وې او هغه کسان چې د لارې دواړو خواو ته بند پاته وو له حکومت یې غوښتنه کوله چې غلار دی پرانیزی تر څو د خپل عادي ژوند وکړي. په بغلان کې بیګا سخته جګړه هم روانه و د غلارې ته خلاصولو لپاره. د ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس د بغلان پر وضعیت باندې یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډه به واورو.
د بغلان د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای افغان حکومت او په خاصه توګه د امنیتي بنسټونو مسولین په بغلان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ولستريخت یا نه وای. د بغلان د ولایتي شورا غړي شمس الحق بارگزی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان امنیتي وضعیت او د په خبره د حکومت بی غوري د بغلان خلک سخت اندیښمن کړي دي.
حقیقت وای او دروغ نه وای او خپل ولس خپل خلکو نه شي پټ نکو. کوم عملیات د هغه ساحه ته شل یا پنځلس رینجری مهمات وسایل ټول پلاس کې ورکه هلته ولې کومک نه ورلګي هلته ولې پیشګیری نه کوي. دا چې هغه جن ټانګونه درنويشي مهمات درنويشي ته بیا تحریکات لري او هغه بیا نشي د ځنه پیغام سي موږ به خپل خلک تر کله غلو.
خغله بارکسي وای د بغلان دهنی غوري ولسوالي عملاً د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او د مرکزی بغلان نهرین بورکی تلاو برفک ولسوالی او سربیره زین نور سیم هم د سقوط لګو اکثر مخامخ دي. درې ورځې وړاندې د بغلان دهنی غوري ولسوالی د طالبانو لاس تول وي د خو هغه محل سیمایزو چارواکو ویلی چې افغان ځواکونو له دغه ولسوالی تکتیکی شاتک کړی دی. د دې ټولو سره سره د دفاع وزارت به وای د بغلان سربیره په شپږ ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات مهر کړی دي. دغه وزارت د وایان مرستیال محمد راتمنش
مجموعاً تحرکات زیر مدیریت گرفته شده و فعلاً
دیوی په مجموع کې تحرکات تر مدیریت لاندې دي او فعلاً په کندوز، ننګرهار، بادغیس، خور او فراه په ولایتونو کې مونږه پرمختګونه لرو او دا پرمختګونه د دې لامل شوی چې د دښمن تحرکات را کم شي.
شفافه باعث شده کې دښمن از تحرکاتش کاسته شوه.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان به ویل دي واقعیت څخه هیڅ څوک انکار نشي کولای چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې خپل تحرکات پراخ کړي خو د افغان ځواکونو مدیریت هم داندې نی ورده. پوزی کارپو یوسف امین زازای
دوی چې وایي چې موږ مهار کړی دي مهار معنا څه معنا لري؟ بخي غیر منطقي دلایل دي چې دوی وایي امنیت ثبات یې ته وایي چې تاسو ټینګ کې تاسو حالت د خلکو ته وساج ژوند برابر کې تاسو د امنیت خوندي اوسې هغه دایمي په شکل خوندي اوسې.
د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین میرزا محمد یارمند وایي کڅه هم په افغانستان کې روانه جګړه بهرني اړخونه لري خو د افغان ځواکونو په خه مدیریت د ډیرو نامنیو د مهارې دوه امکان شته.
تاسی دا ازادی رادیو دا خبریال حدیث پردیس رپورت واورید. دا دغا رپورت تر جوری دو ورست دا ازادی رادیو خبریال لبغلان اویل چی دا کندوز و بغلان لار پرانیستل شوی دا. البته د خلکو ته تګ راتګ لپاره وای ډیره مسونه نه ده ځکه چې د لارې شاوخوا ته باید پوستې واچول سي تر څو موټر په اسانۍ په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي. دا لاره د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې تیره ده چې د امنیت خراب دی او د افغانستان امنیتی چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې خلک په دلارې د امنیت د بشپړ ټینګېدو څخه وروسته په اطمینان کولای شي چې په دغه لاره تګ راتګ وکړي. پرون سپوږ هم یو همکار په کندوز کې له هغو خلکو سره خبرې کړې دي چې دوی په کندوز کې بند دي او نسي کولای چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د دغو یو څو اوریدونکو خبرې به په ګډه سره واورو.
کندز تا خور لوی لار بند ډیر وخت کې منګل ته مریضان راوستي دي خو دا لار بند ده او منګل ډیر لستین سره مخامخ استول ته منګل خلکو کورو کې استو نو منګل حکومت نه غوړي چې دا لار زر تر زر خوشي کې سم منګل بیرته خپل کورو ته راوستو.
وروره دا تخار لوی لار بند ده خلک له مشکلاتو سره مواجه دي. دولت توجه نه کوي نه پیغم چې دی پس خوب کې دي خلک ډیر لستون سره مخامخ دي.
کندز او د تخار لار خو وقت امنیت نه ده ډیر مشکلات خلک لري سر کې طالب دی یا بل سر کې دولت دی مشکلاتونه ډیر.
له شماله کورسو د افغانستان جنوبي سیمه ته د ازادي رادیو یو خبري یو اوریدونکو جعفری له هلمند لیکي وای د ازادي راډیو له کارکونکو هله لرم چې درې ونی وسوي چې د هلمند او کندهار ترمنځ لاره بند ده. مسؤل چارواکي باید په دې اړه پښتنه ځنی وکړي. موږ باتمن د خبرې د سپیناوي هڅه وکړو. یو بل اوریدونکی ګلمیران عثمان خیل د ازادي راډیو یو اوریدونکو دی پر تاسو ته لشمره باندې د افغان بیسیم ټلیفون وای چې د تخار په د بغلان په جګړه کې تر ټولو زیات تاوان ملکی خلکو ته رسیدلې. جګړه بایلونکو دی وای چې ملکی خلک دي ځکه به کورسوي دي بيځایسوي دي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. تاسو به د ازادي راډیو په دغه نننوي خبرونو کې اتمن د حقوق خلکو پر ژوند هم معلومات واوري چې په بغلان کې د رواني جګړې لامل متاثر شوې دي او د خپل کورونو څخه وتلو ته مجبور شوې دي. ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، موږ به په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته د ازادي رادیو د ډرامې و بل برخه وړاندې کوو او تر هغه وروسته به پر فیسبوک او ټویټر او پر نورو ټولنیزو سایټونو باندې د بحثونو پر څرنګوالي او د افغانستان د مطبوعاتو د قانون پر ځینې برخو باندې به خبرې کوو. تاسو هم دغه بحث اوریدلای سئ، نو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس په ورسو احمد تکلته د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو تبصرې جزئیات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، الکترونیکی تذکرې د دې پر ځای چې انتخابات اسانه کړي په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د بیلتانه باعث شوی دی. ورځپاڼې لیکي د الکترونیکی تذکرو ویش له هغه محدود مواردو څخه دی چې تقریبا ټول افغانان په اړه موافق نظر لري. افغانان د ورځپاڼې په وینا په دې نظر دي چې الکترونیکی تذکرې ټولو ته د ملي هویت احساس ورکوي او د هغو ګڼو ستونزو مخه نیسي چې په تیر ځل انتخاباتو کې ولیدل شوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه د کار له پایل سره سم ژمنه کړې وه چې سمدستي به د الکترونیکی تذکرو ویش پیل کړي څو پارلماني انتخابات چې اصلا باید تیر منی تر سره شوي وای د امکان تر حده شفاف وي. د ورځپاڼې په وینا دا په دې معنا ده چې د الکترونیکی تذکرو ویش په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره لومړی ګام ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د دې تذکرو ویش د افغانستان د قومي مشرانو ترمنځ د لفظي اعتراضونو له کبله وځنډید، ځکه له دې ډلې څخه ځینو په دې تذکرو کې یوازې ملیت نه بلکې د دوی د قومیت د لیکلو غوښتنه هم کوله. ورځپاڼه د ولسی جرګې د غړې شینکۍ کړوخي له قوله لیکي چې وایي د تذکرو ویش یو ډیره ساده مسله وه خو ډیره لویه مسله ترې جوړه شوه. د نوموړې په وینا سیاسي ډلو د خپلو پلویانو د خوشحالولو په خاطر د دې اختلاف اورته لمن وهله. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ وایي د پلازمینې په واټونو کې عام خلک، که هټیوال دي که مسلکي خلک، که سوداګر دي یا نور، غواړي چې دا تذکرې قومیت ته له پام پرته وویشل شي. او د دوی په نظر د افغانستان په انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره دا یوازینی لاره ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې د سوریې پروانه جګړه کې د افغانستان د هزاره وګړو د ګډون مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې د ایران حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسمشر بشار اسد رژیم په جګړه کې پر افغان کډوالو اتکا کوي. ورځپاڼې لیکي په ایران کې ډیره افغان کډوال له دې دوو انتخابونو سره مخامخ دي چې یا باید د سوریې جګړې ته ولاړ شي او یا باید له ایران وتل ومني. ورځپاڼې لیکي د سوریې په جګړه کې د یو وژل شوی افغان د ښخولو په مراسمو کې د هغه دوو وروڼو له ورځپاڼې سره په خبرو کې د ایران د حکومت له چلند څخه شکایت کړی. لاس انجلس ټایمز لیکي هم د اوس د سوریې د پلازمینه د مشق په مهمو څلورلارو او د شیګانو په زیارتونو کې افغان هزارګان پیری کوي او د دې هواد د افراطی سنی ډلو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې جګړه کې د وژل شویو افغانانو مړی د ایران په لری پرتو سیمو کې ښخ دي. د قربانیانو ډیرای کورنۍ د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او لا هم د هغو راتګ ته سترګې په لار دي.
د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي د داعش او القاعده غړي او اسلام پالي جنګیالي چې شمیر یې د زیاتېدو په حال کې دی، خپل هیوادونو ته لستنېدو سره سم په احتمالي تروریستي حملو لاس پورې کوي. د کارپوهانو په یو نوي راپور کې چې په وروستیو کې خپور سوی ویلي، دا نړیوال تروریستان په خپلو هیوادونو کې د تورو انټرنیټي شبکو له لارې او په مرموزو طریقو فعالیت کوي او ډیر پرمختللي استخباراتي ادارې هم په هغوی کې نفوذ نسي کولای. یو ور بیا احمد تکل ته غوښتي
د ملګرو ملتونو کارپوهان چې پر افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي وایي حکومتونو هغه ستونزې چې د نړیوالو تروریستانو لخوا د ارتباطاتو د کارول شویو میتودونو له پلوه د هیوادونو ملي امنیت ته متوجه دي په ډاګه کړي. د کارپوهانو دا ډله په خپل راپور کې زیاتوي چې خلک په دې هیوادونو کې د دې جنګیالیو په وسیله افراطي کیږي او باید تر څار لاندې وي او تحقیقات ترې وشي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي په لوړه کچه د تورو انټرنیټي شبکو د کارولو له کبله حتی ډیر پرمختللي استخبارات هم د دوی د تماسونو او پیغامونو سیستم ته نفوذ نشي کولای. تورې انټرنیټي شبکې د هغو زرګونو ویب سایټونو مجموعه ده چې د دې جنګیالیو د فعالیتونو د پټ پاتې کېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د دې نتیجه د راپور له مخې دا ده چې حکومتونه هغه امتیاز ورور له لاسه ورکوي چې په خوا یې د ټکنالوژۍ له پلوه د تروریستي ډلو په پرتله درلود. کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې د استخدام مسؤلان له ځوانانو سره تر تماس نیولو وروسته هغو پټو غونډو ته بیایي او هلته د پټو ارتباطاتو سیستم ورخی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د کمیټې دا راپور چې امنیت شورا ته وړاندې شوی وایي که څه هم القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او د هغو نورو متحدانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له پوځي پلوه ماتې خوړلې، خو د هغو لخوا ګواښ جدي او څوارخیز دی. راپور وایي داعش ډلې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه بهر د پیچلو او په څو پړاوونو کې د حملو په وسیله خپل وړتیا ښودلې، په داسې حال کې چې د ټولې سیمې په کچه هم د داعش د متحدانو ونډه زیاته شوې ده. راپور د مثال په ډول په پاریس کې د 2015 کال د نومبر او په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تقریبا هممهاله حملو یادونه کوي او وایي چې په دې ترڅ کې خورا زیات معلومات د قومندې مرکزونو ته استول شوی وو چې حکومتونه د افراطي ډلو تاکتیک بولي څو د دې دوامدار ګواښ د شندولو لپاره د امنیتي ادارو عملیات ستونزمن کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه وایي چې د ډلې او متحدانو یې په بیلابیلو سیمو کې خپل دریځ ساتلی او د لویو حملو په پلانولو او عملي کولو کې خپل وړتیا خودلې. راپور د حکومتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو پر بنسټ وایي چې داعش ډله په سوریه او عراق کې تر 10,000 پوری جنگیالي لري او زیاتوي چې که څه هم په هوایي حملو کې د داعش زیات شمیر جنگیالي وژل شوي او د هغو کسانو شمیر هم زیات شوی چې له لیکو څخه یې وځي، خو په سوریه او عراق کې د دې ډلې له لیکو سره د نورو کسانو د یو ځای کېدو او د ماشومانو او قبایلو له منځه د جبري استخدام په مټ د دوی شمیر په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو کمیټه وایي د داعش ډلې مالی وضعیت له جولای میاشتې راهیسې خراب شوی ځکه د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تیلو د تولید پر کارخانو د هوایي حملو له کبله د تیلو په تولید کې په سلو کې له 150 پورې کموالی راغلی او په نتیجه کې په میاشت کې لسګونه میلیونه ډالر د دې ډلې له لاسه وتلي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د عوایدو د کمیدو له کبله د داعش د جنګیالیو تنخواګانې هم کمې شوي، خو دا ډله بیا هم د عشر او د شکو له لارې خورا زیات عواید ترلاسه کوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونو ته ادامه ورکو. د شوروي سقوط څنګه ممکن سو؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دیاره د شو د سپینماني کې د روسیې د چارو د پخوانی مسؤل نیکولاس برنز سره خبرې کړې دي او د شوروي د سقوط د 25مې کلیزې په مناسبت په یو ځانګړي رپورت کې د هغه په حواله ویلي دي چې کله چې د شوروي د هغه مهال د جمهور رئیس پر ضد کودتا وشوه، حتی په سپینماني کې چا دا تصور نه کوي چې شوروی به سقوط کوي. خو کله چې د ګورباچوف پر ضد کودتا وسوه نو د امریکا د ننه هم داسې تصور رامنځته سو چې د شوروی سقوط ممکن دی. د دغه ځانګړي رپورت لنډ برخه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د ادارې یو پخوانی غړی وای د 1991 کال په اگست میاشت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پخوانی ولسمشر میخائیل ګورباچیف ته حکومت پر ضد د کودتا تر هڅو مخکې په امریکا کې هیڅ چا فکر نه کاوه چې شوروي اتحاد به د 1991 کال په پای کې سقوط وکړي. نیکولاس برنز چې د سپینې ماڼۍ لپاره د شوروي د چارو رئیس و او د امریکا او شوروي اتحاد په ټولو اوو سرمشریزو کې حضور درلود، د امریکا د هغه وخت د ادارې له دننه حاله او پالیسیو خبر دی. دا هغه پالیسی وی چې په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام او د شوروي اتحاد د ړنګېدو په عکس العمل کې جوړې سوې چې په 1991 کال کې نتیجه څرګنده سوه. برنز وویل چې د ګورباچیف پر ضد د 1991 کال د اگست په 8 او 9 نیټه کله چې دی په کریمیا کې بوخت و او په مسکو کې د کودتا پلان کوونکو کنټرول ترلاسه کړ، دا د ټولې نړۍ لپاره د شوک غوندې و. برنز چې د بوش د ادارې د ملي امنیت شورا غړی هم و، د اگست 15 د کودتا د کلیزې په اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. برنز وایي واشنگتن د کودتا هڅو ته د سړې جګړې د سیکالوژي له کبله حیران پاتې سو. د ازادي راډیو له خبرې څنګه سره د خبرو پر مهال وویل هیڅ چا د 1991 کال د جولای په لومړۍ دا فکر نه کاوه چې د همدې کال د دسمبر په 15 نیټه به څه وسی. دا یوازې د کودتا له هڅو وروسته څرګنده سوه چې د شوروي سقوط امکان لري. دای وای د کودتا هڅو هغه سره مخته کړل چې لویدید ځواکونه ور باندې یو میاشت مخکې لانه پوهیدل او هغه دا چې شوروي اتحاد د ماتېدو په حال کې وو. دای وای د کودتا له هڅو وروسته ټول پوس ول چې ګورباچیف په سیاسي توګه څومره کمزور وو. برنز وای د کودتا تر هڅو مخکې د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ ټینګار په ختیځ اروپا کې د کمونیزم پر ماتولو وو. په دغو هیوادونو کې پولنډ، چیکوسلوواکیا، رومانیا، هنګری او ختیځ جرمني شامل وو. موږ هیله درلوده چې کمونیزم به سقوط وکړي، خو موږ دا هیله هم درلوده او دعا مو کوله چې دا سقوط به له تاوتریخوالي سره نه وي چې سلګونه او زرګونه کسان ووژل سي. خو د برنز په وینا کله چې دا څرګنده سوه چې شوروي اتحاد کمزوری دی، د بوش اداره اندېښمنه سوه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د شوروي اتحاد ماتېدل شایي اټومي وسلې د تاوتریخوالي خوښوونکو لاسو ته ولویږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی له هلمند لیکي د حضرت ولی دانش نومیږي او وایي چې د بغلان لار خو پرانستل سو، خو د هلمند او کندهار لار چې له تیرو دریو اونیو را په دې خوا بنده ده لا هم نه د خلاص سوي او د غلارې د خلاصېدو لپاره چا مرسته هم نه ده کړې. دی وایي چې د خوراکي موادو قیمتونه د دغې لارې د بندېدو له امله بیخي زیات لوړ سوي دي او حکومت باید دې کار ته پام وکړي. یو بل اوریدونکی حیات امین هادی هم د هلمند او کندهار د لویې لارې د بندېدو له امله شکایت لري او وایي چې د دغې لارې د پرانستل کېدو لپاره باید حکومت مرسته وکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی وطن دوست د لوګر لیکي د افغانستان مرکزی حکومت د جګړې په وخت خپل عسکرو ته تر هغو پورې مرسته نه رسوي چې یا هغوی له جګړې وتښتي او یا ووژل شي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو وروسته په څو په دقیقه کې به تاسو ته د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړم. تر هغه وروسته بیا ډرامه درته خبرو. په دغه ډرامه کې پر ټولنیزو مسایلو باندې په عمومي ډول خبرې کیږي. وروسته بیا یو بحث هم لرو. په بحث کې به تاسو واورئ چې هغه کسان چې له مطبوعاتي چینلونو له انټرنیټي چینلونو لکه له فیسبوک له ټویټر او له نورو دغه سي د ټولنیزو ارتباطاتو له وسایلو څخه استفاده کوي او ناوړه استفاده ورڅخه کوي، د افغانستان د مطبوعاتو په قانون کې د هغوی لپاره څه ډول سزا په پام کې نیول شوې ده. خو اوس راځو د دې ساعت مهم خبرونو لنډیسته. د کندوز او بغلان لوی لاره پرانستل سو د ازادي رادیو خبريال ته امنیتي چارواکو نن سهار وویل چې د لارې دواړو خواو ته د پوسټو تر چولو ورسته به خلکو ته د تګ راتک ډاډمن امکانات برابر شي. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله د زیاتو سیمو ته تګ راتګ محدود شوی دی او د نړیوالو مرستې هم محدود شوی. نو له دې امله په دې هیواد کې د میلیونونو ماینونو د پاکولو چارې د خنډ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماین اکشن د ادارې یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي څومره زیات ماینونه چې په افغانستان کې تر ځمکه لاندې پاتې کیږي هغومره د انساني تلفاتو د زیاتېدو امکانات هم ورسره لوړیږي. مسکو په دې اړه اندیښنه څرګنده کړې چې وایي د طالبانو او د داعش د ډلې ترمنځ اور بند سوی دی. تر تاسو خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی ماریا زخاروا په حواله ویني په داسې حال کې چې افراطي ډلو په افغانستان کې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې. داسې رپورټونه چې وایي په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ اور بند سوی د اندیښنې وړ دي. د امریکا متحده ایالاتو د مخدر مواد له قاچاق سره د مبارزې لپاره د تاجکستان حکومت ته د 200 میلیونو ډالرو پارزښت موټر او د ارتباطاتو وسایل ورکړو چې له افغانستان سره خپل سرحد کلک اورباندی وڅاري. په دوشنبه شهر کې د امریکا سفیر د امریکا د تاجکستان حکومت ته د دغو مرستو د سپارلو پر وخت وویل دا څرګندوي چې واشنگتن د مخدر موادو پر ضد مبارزې ته څومره متحد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په جنوري کې د محکمې د پریکړې پر اساس په ایران کې د امریکایي زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته تهران ته 300 میلیون ډالر ورکړي وو. او د روسیې حکومت بلاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې د 3400 ساعتونو لپاره اوربند سي. د پریکړه د حلب له شاره د یو زخمي ځوان د وضعیت په اړه د ویډیو د خبرېدو تر اغېز لاندې سوی ده. د روسیې یو جنرال سرګی کوناشینکوف پرون وویل چې راتلونکې اونۍ به د 3400 ساعتونو لپاره په حلب کې اوربند وي څو خلکو ته بشري مرستې ورسول سي. اوس به د ازادي راډیو څخه د ډرامو یو سلو څلور شپېتمه برخه واوري. وروسته بیا زما همکار یوسف خان صدران بحث لري.
یو کلی زر غاګونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي. او بلخوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي. او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې ثانی ولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تر اوسه نه دی راغلی خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را به شي سلطان ماما.
ښه رښتیا هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه ته یې خپله ووایه څه مو وکړه؟
سلطان ماما سید رښتیا وایي اوس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه خیر دی ویسي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی نعیمه تم خیر اوسی دا دی اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
خیر اوسی
زه ډیر ښه کار وکړای. نعیمه تم خیر اوسی دا دی اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
خیر اوسی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علی
اجازه ده؟
رازا رازا جمیله حال ته مدر تزای پری خان ټول درته پته مو
کور مو ودان ډیرو بخې چې وزنډیدم یو جنجال راته پیدا شو. اغوارم تاسو ته موایم رښتیا سیده ته نه دی ویلی؟
نه نه می دی ویلی. سلطان ماما زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته چولی؟
یاره سیده زه خو په دې فیسبوک او د شان دومره نه پوهیږم اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما یوازې کس خو نه دی لاندې ورته لیکلی چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنې. اے چورت ما خرابو چا بدر سره ټوکی کړی وی؟
څنګه چورتونه وهو دا نو څنګه ټوکا ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخل له اسمانه په ځمکه ووهه بیا ورته ووایه چې وه ټوکا وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسان هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهیږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو په حق کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا د یو ناروغ په هکله لیکلي وو چې وینه ورته په کار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله نیت دی ښه دی، د خیر کار دی کړی.
ناصره لکه چې په بلا واوښتو، خدای دا هم ویلي وه چې جمیل مونږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي چې عکسونه یې ماچوه.
ته اوس غلی شه چې څوک دې خبرې ونه اوري. اوس څنګه وکړو؟
نور ماما ده تاسې غلي شئ. سلطان ماما، زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو، ځکه خو مو راغوښتیم دي. موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده دا خو مونږ ښیي که نه؟
تخته ناصره تخته، ځان باسه.
چیرته منډې وهې؟
ته پدموشه چیرته تختید یا؟
خیر ده، پرې به خدای داده، ما یې سم نه دی کړی. عکسونه نور محمد فیسبوک ته اچولي وو.
ها، نو تا څنګه مونډه کړه بیا؟ درازه، اوس به پوه شي چې یو ډوډۍ څو پتی لیکي.
خیر هی خدای داده، خیر ده، خوشی میکا، ما خو تا ته ټوله کیسه وکړه.
رازه رازه، اوس نو ټوله ته اقرار وکړه. زه ته پدموشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه کړی او بیا ورته لیکي چې دا قاچاقبران دي.
سلطان
ماما، ما نور ماما ته ډیر ویل چې مه کوه، د جمیل دوی نوم مه بدوه. وی نه منله، ما خدای داد ته ټوله کیسه وکړه.
خدای دادا څه یې درته وویل؟
زه دې بدمشه وایي نور داسې کار نه کوم، بد مې کړي.
ښه، یعنې شک مې په یقین بدل شو. ښه سو چې په خپله خوله مو اقرار وکړه.
سعید لالا خیر دی، څه کېږي؟ هم بخه خطا نه شوې ده.
هو رښتیا وایي.
زه دې اوس سر درته ماتوم او ته وایي چې ومې بخه. ته دې خوښه سلطان ماما، واړه خو نه دي، پرېږده چې خی وټکوي. دوی زما او د سعید نوم بدو.
نه نه خیر دی، بیا یې نه کوو.
توبه مې دي.
د رسنیو قانون ورته جزا ټاکلې، ولسوالۍ کې هم هغوی ته په لاس ورکوو.
نه 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 خیر دی جمیل لالا، سعید لالا ومو بخی.
هو رښتیا وایي، بیا هېڅکله داسې نه کوو.
صبر صبر، زه دوی نه یوه پوښتنه کوم. تاسې دا کار ولې وکړه؟ له جمیل او سعید سره مو څه لرل؟
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم، ځکه چې دوی موږ پولیسو ته په لاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو.
ښه، د دې کار ریښه له هغه ځایه ده.
هو، خو اوس پښیمانه یو، باور وکړئ.
هو رښتیا وایي جمیل کاکا، خیر دی، موږ خپله ګناه منو، ومو بخه. خیر دی نعیم کاکا، ته ورته ووایه.
ګورئ، دا هلکان ښه پښیمانه دي، بخښنه ډېره غواړي، راځئ چې وی بخو.
نه نه، دا هلکان د بخښلو لیاقت نه لري، پرېږده چې سم پوه شي.
جمیله، درکشې که چې ولسوالۍ ته یې؟
نه نه نه، ولسوالۍ ته نه ځو.
معلم صاحب، ښه شو چې بېرته مکتب ته ځئ، له همغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی.
نن خو زما، خو بیا خدای خبر چې وکولای شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي، څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر، خدای مهربانه دی. هیلې لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه در پسې درځم، لږ کار لرم.
وای معلم صاحب، بل ځای ته ځې؟ مکتب ته نه راځې؟
نه راځم. ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایا، دا کسان له څه وخته چې راپسې دي؟ هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه، هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زموږ خبرې هېڅ پرې تاثیر ونه کړ. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها، ته هیڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې یې کېنوه ته بیا هم روانه یا لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه
وای خدایا دا څه بلا خلک دي اوس به څه کوم وای شکر چې پولیسان راورسېدل
ودرېږئ وایم ودرېږئ
لکه چې راغلو ورپسې اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي
لاسونه پورته کړئ له ځایه مه خوځېږئ خسر تاسو څوک یې مونږ څه کړي چې ودرېږو موږ د ولسوالۍ پولیسان یو دا دي کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدی نه شئ معلم صاحب ته د ښوونځي ته لاړه شه نور نو بېغمه اوسه اوس به له دوی سره پوه شو
ښه سمه ده زه مرځم
تاسو څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی لا وایې چې څه مو نه دي کړي
نه نه صاحب همدا زموږ لاره ده مونږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمې سره مونږ څه کار لرو
رښتیا وایي وروره بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو مخته شئ
ښه صاحب ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو موږ څه پوهېدو چې دا به مونږ پولیس ته په لاس ورکوي
اوس خبرې پرېږدئ پورته شئ موټر ته سر موټر ته حرکت ورکړه
راغلی ښځې ډېره مې اندېښنه وه سره له دې چې ومې لیدي چې مکتب ته دننه شوې
هو راغلم خو ستنی مې له ورخطه یې نه اوس هم وچ دی
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه همدا یوه شېبه مخکې او د لاجان را ډک کې
وای خدای
څه کوې وښځې
له ویرې نه بیخي لاسونه ریږدي
نفسې ارامه شه رنګ دې بیخي اولتې کله چې پولیسو هغه کسان ونیول تا ته خو به یې نور څه نه ویلي
نه نه همدا چې پولیس یې ولیدل ځای په ځای ودرېدل
نوره ته ورخطا کېږه مه نوره بالکل بې غمه اوسه هغه کوڅه ډبې خو پولیسو ونیول
بیخي نه یم پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو فکر مې کوو لا هم هغه کسان راپسې دي
نه نه نوره خپه کېږه مه بس له شره خلاص شو
هو یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې رانه شي څه به کوم هغوی نن ډېر اخطارونه راکول
توبه توبه ولې نو داسې فکر دې کوو ما خو سمه پوهه کړې بیا هم ته ډارېږې ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کېنم او پولیس له شا پسې درځي
خو بیا هم زړه مې رېږدېده پوهېږې دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي موږ هسې دلته روان وو
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل بیا یو څو ګامه درپسې درغلم مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو هو
د عبدالله پلاره زما زړه کې اوس هم ډار شته
پرېږده نورې دا خبرې ختمې شوې ښه شو چې ونیول شو اوس به خپله جزا وویني
دا به نوره ته هم عبرت شي نور کوڅه ډبې به هم اصلاح شي
هو په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیو هغوی ګناهګار وو د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په پات خبرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه ونې کیلو منه تاسو نن دی یو کلی زرغغونو ډرامي یو سلو سلو شپیتمه برخه ورده چې ډیره پکې د ټولنیزو رسنیو یا فیسبوک څخه د څه ډول استعمال پاړه راغلیو لکه څنګه چې پویګي ټولنیزو رسنیو د واقعیتونو او د افغانانو د احساساتو په انعکاس د پونیزو پروګرامونو په تسهیل تفری د ډلې زوړی کو پټنګولو عدالت غوښتلو او سوداګری لفساد سره مبارزه او تبلیغات خبرولو کې لسانګړي ارزښت څخه برخمنې دي خو که څوک له دې وراخوا د چا د زورولو او یا د هغې څخه د لانه وړ استفادې لپاره کار اخلي د رسنیو قانون دا موضوع څنګه څېړلې ده په همدې اړه نن د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نای د ادارې له مسؤل صدیق الله توحیدي سره خبرې کوو چې همدا اوس سټوډیو ته راغی ډېر زیات دې په خیر راغلی وي درنو اوردونکو تاسو هم که کومه پوښتنه یا نظر لرئ سبتې اړیکو مو د 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې له لارې راته کولی شئ او همدارنګه کولی شئ د 0 اووه سوه اووه سوه نهنوی 203 پنځه سوه د صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځه شمېرو له لارې بیا ژوندۍ اړیکې اخلو. نو د ښاغلي توحیدي صاحب سره چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د نوی ادارې مسؤول دی د هم سټوډیو ته راغلی. ډېر زیات په خیر درغلی خیر اوس تشریف راوړی او بالاخره زموږ بلنه منلې ده. مننه توحیدي صاحب. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د فعالیت په اړه باندې په تېره د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک په اړه له تاسو سره خبرې کوو. دا چې ډېر وخت د هغې څخه ناوړه استفاده کوي د هغه د ځورونې سبب ګرځي. دا چې د افغانستان قوانین په هغې اړه څه ویل اوریدونکو سره شریک
زلم لی خپل سلامونه تاسو او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلی خبر دا ده چې څوک چې چیلی کې د سوشل میډیا لارې نه یا هم د سنتي رسنیو لارې نه څه وایي اصلي کې باید مسؤولانه وي. په دې الوند ډېرې مشکلات جوړیږي کله چې څوک هغه شی چې لیکي یا هم هغه ویډیو چې پرېږدي په فیسبوک کې په ټویټر کې یا په نورو سوشل میډیا کې مختلفه استفاده ترې کیږي. کله دغه استفاده مسؤولانه نه یا هم د استفاده سو استفاده دي. په دې خاطر د رسنیو قانون څه مشخصه ماده په دې اړوند نه لري، خو مونږ یو برخه لرو په دغه قانون کې چې هغه برخه ممنوعه مطالب محتوایی. دغه ممنوعه مطالب که په سوشیل میډیا وي هم ناجایزه ده، که په سنتي رسنوي کې وي هم ناجایزه ده، نامشروع ده. او څوک چې دغه مطالب دغه رنگ تصویرونه انځورونه خپروي باید مجازات سي.
که څوک له دې لارې زورول کیږي د چا د کار مخه نیول کیږي بلاخره دا ادرس پیدا کیدی شي د افغانستان قوانین کته څوم تاسو ولې چې ځنګړي موضوع ترخوا نه ده. هم یو کمیسون جوړ شوی و د ټولنیزو رسنیو یو کمیسون و اتمنه هغه په دې اړه څه کارونه لري.
یو کمیسون مونږ درو د سامه شکایت د رسنیو د تخطی لپاره ځنګړي کمیسون شته دی په وزارت اطلاعات فرهنګ کې چې په دغه مسلو کې هغه کوي بررسی کوي او خپل تحقیق کوي. خو که ثابت سي کوم سره چې د خپل نام هغه لري صفحه لري سایت لري یا هم هغه مشخصات مشخصه شي او ثابت سي چې دغه سړی دغه افترا کړی دا یا هم دغه سچې لیکي د خلکو د تشویش سبب ګرځي یا هم اهانت دي توهین دي افترا دي درواغ دي دوی باید پیگرد تا بلندی سی. خو که ثابت نیست هغه بل خبره ده.
تاسو چې در توید او بخې پم دې برخه کې کار کوي څومره د افغانستان قوانین په دې اړه باندې روښانه دي؟
مونږ په دې اړه باندې دوه قانون لرو. یو درسنه قانون چې ما ممنوعه مطالب دي چې په کې راغلي ده، بل هغه د جزا قانون ده. جزا قانون هم کله کله دغه مسلو باندې هغه صراحت لري. څوک چې عام په محضر کې څوک تشهیرایی څوک بدنامیی څوک قذف کوي یا هم نور مسایل افترا او توهین دغه مسایل روښانه ده.
ډېر زیاته مهرباني توحیدي صاحب د اوریدونکو په ترلافم زوی دوه اړیکه نیسي شمېره مورته بیان کړي. لومړی اوریدونکو زموږ سره اړیکه نیولې ده، اخلو چې کوم ځای اړیکه نیولې. ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني.
السلام علیکم. خیر یم.
وعلیکم السلام. مننه له کوم ځای نه اړیکه نیولې نوم مو چې دا دغه موضوع په اړه چې غږیو کړه ته وایي.
اول سوال زه خلک کني ولدا دا موضوع چې د رسنوي پر برابر باندې د خپل کار څرګنده هم ته ګرځرو چې او باید خپل کار په امانداري سره ترسره ولسی. دا د کاډو سوال یې امام د فرارور په سوال کې ما هم مشکلات د ځوان شوه په سوال کې ځوان مشکلات ځوان جنګونه چې مهاجرین د خپل کار راځي دي د خپل کار هم په څنګه د امانداري سره نه کوي غوړی د شکر دي
دا چې کومه او مهرباني هغه مونږ د موضوعات مونږ په نور خبرونه کې چېړو. اوس مونږ خاصتا د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا د فیسبوک د استعمال په اړه باندې غږیږو چې په افغانستان کې ډیر وخت له دې هم لوی لوی لانجې را پیدا کیږي. په دې اړه هم تاسو لږ ډیر څه ویل خو که پوښتنه نه لرئ چې زموږ سره مسؤل کس ناست نو بیا بل اوریدونکو ته ځو. مهرباني خیر اوسه. تاسو نظر مونږ اورید بل اوردونکو ما اخلو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه ماړی کني ولیدا بل تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی ازادي رادیو ته او د ټولنیزو رسنیو په استعمال غږیږو. اوریدونکو خبرې نه کوي تویدي سی بیرته ستاسو په لوري راځو. داسې لږ ډېر معلومات هم ښه ده اوریدونکو ته ورکړل. تاسو ډېر وخت د فیسبوک څخه د استعمال اونۍ او لمانځله په تیرو کلونو کې یو کال زما په یاد دي، د دې شعار لاندې چې په فیسبوک کې اختلافات د دښمنۍ په معنا نه ده، دا لړۍ اوس مو روانه کړې که اوس لږ ډېر تغیرات راغلي په ټولنه کې ضرورت نشته؟ چې
د پنځه کلو دی خو مونږ د زمري میاشتې لومړۍ اونۍ د سوشل میډیا په نامه کړې ده، او د دولت نه د اطلاعات او کلتور وزارت نه او د کار وزارت نه غوښتلې مو وی چې دغه اونۍ باید سوشل میډیا په نامه په رسمي تقویم کې راشي. همدغه راز دیونسکو هم غوښتل سوی وو چې دغه اونۍ باید د سوشل میډیا په نامه ثبت شي. یونسکو څه داد راکړی وو خو تر اوسه پورې دوی هم څه اقدام کړی نه ده، او د افغانستان دولت هم په دې اړه څه اقدام کړی نه ده.
په تیرو کلونو کې دا یو ګټور کار وو،
والله یو ګټور کار وو، په دې خاطر چې څه هغه څوک مشترکین دي دغه سوشل میډیا مونږ راټولول او دوی خبرې کول، هغه انځورونه چې خپرې سوي وو په دې اړوند خبرې کول چې دقیق وو ښه نه وو. بل دا مسله ډېر مهمه مسله ده چې در سنتی رسنای پلا دغه سوشل میډیا ډیر خلک ورته لاسرسی لري په ټول افغانستان کې، او هر ورځ هم زیاتیږي، هم فیسبوک هم ټویټر، او ډیری دغه مشترکین چې دي ځوانان دي، که خزی دی که نارینه دی، ځوانان دی، ځوانان خپل افکار شریکی، او کله هم داسې پیخیږي چې هغه څه چې نشرایی دوی د خلکو ترمنځ نفرت سبب ګرځي او د نفاق سبب ګرځي. موږ غوښتنه دا وه چې دغه یو ډیر ښه وسیله ده، دغه سوشل میډیا ډیر ښه وسیله ده، ارزانه وسیله ده، هر څوک کولی شي چې خپل
رسنۍ جوړ کړي
خپل هغه څه ایدیاز چې دي افکار چې دي خلکو ته ورسوي. خو دا مسله مهمه ده چې دوی باید څونه کوي چې د خلکو ترمنځ جنجال او شخړه پیدا شي او افغانستان ته زیان ورسیږي.
او که پیدا کیږي بیا
که پیدا کیږي ما وایو چې هم د رسنۍ د قانون تر مخه هم محکمه کیدای شي، هم د جزا د قانون تر مخه.
په دې برخه کې څومره ممکن څومره محکمه تر اوسه دایر شوی، څومره کسان
څه محکمه دایر شوی نه ده، او موږ غوښتنم دا نه و چې دغه سوشل میډیا محدود سی او سانسور شي. خودمون غوښتنه دا و چې باید روزنه وسی، د خلک باید وروزل شي چې ښه استفاده د دین وکي.
بل اخر کبیا هم کوي، لکه مو یو مثال درلودو په مخکې ډرامه کې تاسو خوانو لري په هغه کې
که څوک مشخصه شکایت لري د چانه او دغه څه چې دوی لیکلی ده، که زره معنوي zarar ورته رسیدلی ده، که مادي zarar ورته رسیدلی ده، دوی کولای شي چې دغه د موظف کمیسیون چې د اطلاعات فرهنګ وزارت کې بوختي هغه ته شکایت کړي دا مسله بررسی شي.
ډیر زیاته مهرباني توحیدی صاحب. دا اوردونکو په لوري زو بیا چې کوم اوردونکو لکوم زنه اړیکې نیولې د خپل راته وای او نظر اورو که پښتنه لري، هغه ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني.
بلې السلام علیکم. السلام علیکم احترامات تاسو محترم ملمت السلام نو وایم، زه محمد ولی باور مې کندهار ولایت څخه.
باور صاحب ډیر زیات په خیر راغلی کندهار، مهرباني له تاسو اورو.
ما نه چې ټول ملمت خو مې دا خبره ده نو تاسو زموږ دائم فیسبوک او نت څخه کار اخمه، کله و چې شات سټیک سوګری یا ته یو څه مې یاد کړی کنه وکړم هغه یو چار تغیرونه د چات کاوی. آیا په دا روز نوې قانون کې پیل شوی دی د هغه شخص لپاره که مشخص یو داسې چې څه لګي په بل نامه دغه جوړ کړی یا چې داسې مشخص وځي خو داسې دا کار چې هغه مشخص هم نه هغه خلک چې راځي زموږ جنډانه یو نه وایي دا چې مشخص کړی نه چار څو پر څه نوې چار ما په دا کوي چې دا چې یو کار وکړم چې مثال په چات کې دا چې غلطه خبره وکړم یو غلط آیا هغه قانون کې کومه جزا ده چې دغه سړي په یامات یا بل چا په هغه پیدا چې هغه ته کومه جزا ورکول کیږي یا به ورکول شي هغه ته؟
او تاسو وایئ چې دا موضوع بالکل مشخص شي. مهرباني مسئول را سره د نه دی ادارې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د درتوي ځواب درکوي. مهرباني
ما مخکې عرض وکړه چې دغه د رسنۍ په قانون کې هم راغلی ده، د 50 ماده کې دغه ممنوعه مطالب چې دي او د جزا د قانون چې خو په افغانستان کې نافذ شوی و او تر اوسه پر نافذ ده، په دغه قانون کې هم څه مشخصه مسایل په دې اړوند راغلی دي، خو د سوشیل میډیا په نامه موږ تر اوسه پورې څه نه لرو، مشخصا د فیسبوک، ټویټر یا دا تعریف سي چې دا څه دي، دا خو نوي
ډېر زیات ضرورت دی متروسه پر خالی ده.
د پلات فرهنګ په وزارت کې یو کمیټه جوړه شوی ده چې دغه قانون تعدیل طرح جوړه کی، او زم باوري يم چې په دې اړوندوي خپل توجه کوي، او باید دا تعریف سي چې دغه سوشل میډیا څه ده، ټولنیز رسنۍ څه ته وایي، څنګه باید استفاده وسی، کوم مطالب، کوم انزورونه، کوم ویډیو تخطی ده او دا نشر شي،
سرحدات او پل معلوم شي،
دغه حدود او صغور باید معلوم سي. خو اصلي مسله زه وایم دغه ګران اوریدم کوته چې اصلي مسله دا ده چې مونږ باید څه چې وایو اول هغه اسلامي او انساني اخلاق باید رعایت
کړو،
که تهمت کوو باید پوه شي چې دغه یو غیر اخلاقي او غیر اسلامي کار ده،
دا پول خپل ځان ته وټاکو
او خپل ځان باید کنټرول کړو، دا پول وټاکو چې دغه حدود مې ده، دغه صغور مې ده، باید د دې نه تجاوز ونه سي.
حکومت زینو ته رسیدګي کړی ده، فرزند د غزنی او هلمند دوالیانو مرستيالان یو وخت کې خپل څرګندونه کړی وي، یا په حکومت باندې انتقاد او غت چاقت خودي غختل چې دا خبره کړي، بیا حکومت غوړي وظیفو لري کړل، داس په خوته بیا رسیدګي ډیر زر کیږي، مو زینو په خوته بیا لګه
متاسفانه همغه کارم څه قانوني کار نه په دې خاطر ک اغوی افترا کړی وای دروغ وای د هلمند د ولایت ویان، باید دوی محکمه سوی وای که دروغ ویل نه و، خو دا کوم ګناي کړی نه و، ولا به تبدیل سی، ولا به بدل سی، یا اغه وظیفه نه ګوښی سی. خو زه اصلي خبره داده چې حکومت څه چې وواري بیا کوي، خو بیا اغه
عامو
خلکو ته بیا دغه قدرت او دغه توان نه ده.
ډیره زیاته مهرباني ورستی اوریدونکو، اخلو چې پلان کې پات شوی دی، ډیره زیاته مهرباني چې منتظر وي ورستی خبرې لته سورو، ډیر زیات په خیر راغله مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. نوم لکم زینم اړیکې نیولې؟
کاریل ها خبر کوم، ولایت فاریاب وسولې د لتابا.
او فاریاب ښه، ډیر په خیر علی قاری سب لته سورو مهرباني.
خبر خدای شه ضرور، اصل کې کچیر پر ټویټر یا پر نیټ باندې چا تصویر نشریږي، اول باید دغه معلومات وسی چې دغه نفر چې د عکسونو نشریږي چې دا څه کار دی، دا آیا یو خبریال دی، دا آیا یو بل وظیفه لري چې دا څوک دی، بیا وروسته دغه معلومات وسی د عکسونو نشریږي چې چا دی.
د قاری صاحب اړیکه وشله، د ډرامه کې یو موضوع ته اشاره کوله، فکر کوم چې بلاخره دا باید معلوم شي، دوم نظر هم دا و چې دا تعقیب شي، دا پروسه چې څوک دا کار ولې کوي. او بل اوریدونکي هم اخلو، بلی مهرباني. تاسو د رادیو غږ مو بند کړئ، ما سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني. تاسو نه اورو که پښتنه لري او یا نظر اورو؟ اورو.
سلام علیکم. جوړی
وعلیکم السلام. له کوم ځای نه مړی کنی ولی نظر مو کوی چې د خبرونه وخت کم دی؟
ماذا دا زو مورې محمد خبر کوم، د تخار ولایت فلحال پروان د اوربان درې، پروان ولایت اوربان درې او چې دوی په فلحال قائم مقام دلته هم زا تاسو دا موضوع چې دی ډیره خوندور موضوع دی، علا تاسو حاضر ورکی ولې سلام نکرم لري موږ به وخت نه نیسو، تاسو دا کومه موضوع باندې کوم ملاحظه لري؟
من د ټولنیزو رسنیو په استعمال باندې غږیدو، ډیره زیاته مهرباني، تاسو ملک ډیره اوریدلې، د خپلم تعریف خو د خبرونه وخت کم دی، که بیا هم نظر لري ټول اوریدونکو نه کولای شي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تم راته غږیز پیغامونه پریک دی، مونږ پراتلونکو خبرونه خبرو، ډیره زیاته مهرباني. توې دې سب ورستی ټکو پاړه باندې بحث لته سره جمع باندې کوو، دا چې د افغانستان قوانين تر اوسه هم په دې اړه باندې ګونګ دي، تاسو ولې چې خاص پاملرنه او مادي نه لري په دې اړه، راتلونکو کې څه پلان شته چې د موضوعات ته سره وشي
او د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې یو کمیټه جوړه شوې ده د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره. دغه کمیټه هم د خپل د وزارت مامورین لخوا دی هم د رسنیو او د ژورنالیستانو د فدراسیون لخوا هم څه استازي پکې دي. مونږ مطمئن یو چې ان شاء الله دوی به خطر هولاندي کې حکومت ته کده تر بیا تصویب شي په پارلمان کې ډېرې به مشکلات حل شي. او یو ځل بیا تکراروم چې اول خو موږ انسانان یو بیا مسلمانان یو او د اسلامي اموزي چې دي موږ ته حکم کوي چې د چا په سي دروغ ونه وي توهین نه کوو سچې وایو دغه نه باید دغه د نفرت سبب ګرځي.
او که وشي د یو مسول په ایس باندې تاسو د دې ملاتړ چې دا موضوع محکمې ته ورسی په لنډو کې راټولوي
والله که دغه څوک چې ضرر رسي څوک ته باید دغه مسله باید تعقیب شي.
ډیره زیاته مهرباني زموږ.